Radio.
احمد شیبریم در ازادی را رو پدی خبرونه که مو هر کلی کوم خبرونه د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM له نړیوالې ټولې د غوښتې دي چې افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو لپاره بیړنۍ بودیجه اختصاص کړي. IOM په یو بیان کې چې د جمعې پر ورځ خپور شو وویل افغانستان د کډوالو د راستنېدنې له یوې لویې څپې سره مخامخ دی که بیړنۍ مرستې له دې خلکو سره ونه شي ممکن شته سیستمونه له منځه ولاړ شي چې دا چاره بیا په میلیونونو کسان له جدي ګواښ سره مخامخولی شي. د IOM په وینا د 2023 کال د سپتمبر له میاشتې تر اوسه له پاکستان او ایران څخه تر 4 میلیونه ډیر افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي چې له دې ډلې یوازې په 2025 کال کې تر دې دمه تر 1.5 میلیون ډیر کډوال افغانستان ته ستنېدلي دي. د کندهار په 5 ولسوالیو کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په مالي ملاتړ نه ښوونځي جوړ شول. دا ښوونځي په سپین بولدک، معروف، ارغستان، ډنډ او دامان ولسوالیو کې د څه باندې 4.5 میلیونه افغانیو په لګښت بدن شوي دي. په کندهار کې د طالبانو چارواکو د جمعې پر ورځ وویل چې په دې مکتبونو کې د زده کوونکو لپاره د درس مناسب چاپیریال، روغتیایي اسانتیاوې، پاکې اوبه، تشنابونه او نور ضروري تسهیلات برابر شوي دي. د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې عامو خلکو ته لګېدلی اور په میلیونونو افغانۍ زیان اړولی دی. دا اور پرون د لرګیو په یوه ټال کې ولګېد. د زابل امنیت قمانداني په خپل اکسپاڼ کې لیکلي دي چې دا پیښه د نجارانو په کوڅه کې د بې احتیاطۍ له امله رامنځته شوې وه او بیا له مرکز کلا څخه د اطفایه له ورتګ او په سیمه کې د خلکو په مرسته دا اور مړ شو. د زابل د امنیت قمانداني په بیان کې راغلي دي چې د دې هڅو په نتیجه کې د شاوخوا 40 میلیونه افغانیو په ارزښت د نور زیان اوښتو مخه ونیول شوه. د راپورونو له مخې د دې اور له امله شاوخوا 3 میلیونه افغانۍ زیان اوښتی دی. ټاکل شوی دی چې د امریکا او روسیې ولسمشران د جمعې په ورځ په الاسکا کې غونډه وکړي. د روسیې تاس اژانس نن د ولسمشر ولادیمیر پوتین د بهرنۍ تګلارې د سلاحکار یوری اوشاکوف په وینا د دې سرمشریزې د ځای او نیټې په اړه دا معلومات ورکړل. د 2020 کال په جون کې د روسیې ولسمشر پوتین د امریکا له پخواني ولسمشر جو بایډن سره په جنوا کې لیدلی و. تر دې وروسته دا لومړی ځل دی چې د روسیې او امریکا مشران مخامخ سره کښېني. د ناسا د کریو لسپ ډله چې 4 ستورمزلې پکې شامل و د جمعې په ورځ د سپیس ایکس ډریګن کپسول په واسطه له نړیوال فضایي سټېشن څخه ووتله او نن سهار له 5 میاشتنی ماموریت وروسته ځمکې ته ښکته شوه. د امریکا ستورمزلې نیکول ایرس او آن مکلین، د جاپاني ستورمزلې تاکویا اونیشی او روسی ستورمزلې کارل پیسکوف سره یوځای د کالیفورنیا ساحل ته له 2.5 ساعت سفر وروسته ورسېدل. د 4 کسانو دغه ډله د مارچ په 14 نړیوال فضایي سټېشن ته تللې وه. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې اورئ. پولیسو په اسلام آباد کې پولیسکونو هغه افغانان نیولې دي چې د جرمني تک ته انتظار
درې کسان له موږ بولې دي. یو شپه ورځ وه، درک معلوم نه ده، جزید سي ایم ایل کوو او موږ په جریان کې استو او موږ خپل دلته وروره ډېر کسان پراته استو. د موږ پاسپورټونه یې ټول رانه اخیستي دي.
په دې خبرونه کې مو د هغو افغانانو له حاله هم خبر وو چې افغانستان ته په وروستیو کې ستنېدلي.
پردی کور کې دلته اوسېږو، کرایه هم نه وسلی، نه مې دا زالي دلې دي چې کار وکړو.
ټاکل شوې ده چې د امریکا او روسیې ولسمشران روانونه په الاسکا کې سره وګوري او د اوکراین د جګړې په اړه خبرې وکړي. په دې اړه مې د سیاسي چارو د کتونکو غوث جان باز نظر اخیسته.
دا جګړه ډېره لویه ده، ډېره عمیقه ده، ډېره ستراتیژیکه ده د دواړو خواوو لپاره.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
پاکستانی پولیسو د دغه هیواد په پلازمینه اسلام آباد کې لسکونه هغه افغانان چې د جرمني ته بیا میشتیدو کې سونه لري له هوټلونو او میلمستونونو نیولی او حاج کیمپ ته یې استولی دي. د دغو کډوالو د کورنیو ځینو غړیو له ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړه او ویې ویل تر اوسه د دې کسانو د خلاصون لپاره د دوی هڅو نتیجه نه ده ورکړې. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې شاوخوا 2600 په شرایطو برابر افغانان په پاکستان کې جرمني ته د لیشت په انتظار کې دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او له دې هېواده د ایستلو په دوام تازه په اسلام آباد کې د جرمني کیس لرونکي افغانان هم د دې هېواد د پولیسو لخوا نیول شوي دي. یو شمېر افغان کډوال چې په پاکستان کې جرمني ته د خپل لیک په تمه دي او د دوی په وینا د جرمني د پرمختیایي ادارې یا جی آی زیډ په همغږي د هېواد ته تللي وایي. د پاکستان پولیسو له هوټلونو او میلمستونونو څخه یې له 40 زیات کسان نیولي او حاجي کمپ ته یې لېږدولي دي. د یو شمېر دوی کورنیو ازادي رادیو سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړه او ویل او د خلاصون لپاره هڅو هم کومه نتیجه نه ده ورکړې. فروزان چې له 14 میاشتو راهیسې له خپلې کورنۍ سره د اسلام آباد په یو هوټل کې جرمني ته د لیږد په تمه ده، د جمعې په ورځ د اګست په 8 یې ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل:
متاسفانه از دراز
له بعد مرغه پرون له ماسپښین 2 بجو راوسته د خپل ورور هیڅ احوال نه لرو. ډېر اندېښمن یو، قسم په خدای نه مو پرون شپه او نه نن ډوډۍ خوړلې. آن له کوټې نه وتلې، سلو کسانو ته مو زنګونه ووهل. د جی آی زید اړوندو کسانو سره مو اړیکه ونیوله. خپل هوټل خبر دی، څو ځایونو ته مو ایمیلونه واستول، خو له بعد مرغه هیڅ احوال ور نه نسته.
د جرمني
یو شمېر نور کیس لرونکي چې د اسلام آباد په نورو هوټلونو او میلمستونونو کې هم اوسېږي وایي پاکستاني پولیسو له دې ځایونو هم یو شمېر افغان کډوال نیولي او ځان سره یې وړي دي. د دوی له ډلې یو تن چې وینو غوښتل نومې په راپور کې اچي ازادي راډیو ته وویل هغه هوټل کې چې دی اوسېږي 15 افغاني کورنۍ جرمني ته د لیږد په تمه دي. د زیاته کړه چې د پنجشنبه په ورځ د اګست په 8 پاکستاني پولیسو په هوټل چاپه ووهله او هڅه یې کوله چې ټولې افغاني کورنۍ ونیسي او له ځانه سره یې یوسي، خو د هوټل د مسؤول د مداخلې په نتیجه کې یوازې یو شمېر کډوال د اسنادو د کتلو په پلمه له ځانه سره یوړل. چې په خبره یې تر اوسه د برخلیک په اړه هیڅ معلومات نشته.
بانه کدن که ما اسنادش رو بررسی کنیم و مسئول هوټل
پلمه وکړه چې اسنادی ګورو. ته هوټل مسئول هم ورسره لاړ، څو هغوی بل ځای ته انتقال نکړي. خو له بعد مرغه د هوټل مسئول هم څو نشول کړی، هغوی هلته تم کړي وو او مسئولی بیرته راستون کړ. شپه هلته تېره کړه او تر اوسه یې له حاله خبر نه یو. جی آی زیډ د معلوماتو له مخې هغوی کم ته لېږدولي، هغه ځای چې بایومیټریک کېږي او د دوی د شړلو پریکړه کېږي.
اسلام آباد کې د جرمني او بلکې سلرون کې چې د همونو غوښتل نومې په راپور کې اچي ازادي راډیو ته وویل:
درې کسانو لمنګه بولې دي، یو شپه ورځ وه، درکه معلوم نه ده. جاجت سي ام ال کو او موږ په جریان کې استو. جریان دغه رسلته ماشومان بده ورځ کوي او موږ خپل دلته ورور ډیر کسان پراته استو. د موږ پاسپورتونه یې زی ټول را ناخستې دي. موږ ته وایي جاجت تا ته اجازه درکو، یې زی مزه نشته ده.
د افغان کډوال وایي چې د پاکستان پولیسو ته چلن سخت اندېښمن کړی دي. د راپورونو له مخې 2600 په شرایطو برابر افغانان په پاکستان کې جرمني ته د لیکس په تمه دي او د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دغه افغانان به په 1400 الوتنو کې دغه هیواد ته ولېږدول شي. په د ټولو وروستۍ الوتنه کې چې د 2025 د اپریل په 14 له اسلام آباد څخه د جرمني لایپزیګ ښار ته وشوه، 130 افغان کډوال دغه هیواد ته ولېږدول شول. په تېرو شاوخوا 4 کلونو کې له پاکستان سربېره له څو نورو ګاونډیو هیوادونو هم له خطر سره مخ افغان کډوال جرمني ته لېږدول شوي دي. د جرمني ولتم زون تا ګورسپړې مخکې راپور ورکړی وو چې دغه هیواد له 2021 کال راهیسې تر اوسه 15500 له خطر سره مخ افغان کډوال له پاکستان څخه جرمني ته لېږدولې دي. د جرمني د فدرال ادارې د احصایې د معلوماتو له مخې د 2024 تر پایه په دغه هیواد کې د افغان کډوالو شمېر نږدې 422000 ته رسیدلی دی.
له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه د پانتون استاد او د سیاسي چارو کتونکو اسحاق اتمر په دې نظر دی چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ تر یو تفاهم وروسته باید افغان کډوال افغانستان ته ستانه شي.
داخل کې مونږه کوم امکانات لرو؟ خپل د نننه د افغان حکومت د دوی د پاره څه کول پکار دي؟ دا په یو هماهنګي کې ترسره کیدی شي. همدا پاکستان چې سره د دې نه هر برنامه چې لري ګواسي باید دوی خو سفیران لري، دننه په افغانستان کې سفیر لري، د افغانستان سفیر په پاکستان کې شته، د روابط دوی لري. یعنی په یو هماهنګي باید دغه پروگرام تر سره شي دا چې خلک د سپاچه شي او دوی خپل د هغه امکانات نن چې په دې دومره کلونو کې دوی په پاکستان کې راټول کړي دي او خپل ژوند په هغه باندې برابر کړی دا ټول یو دم دوی د لاس ورکړي د دې مدیریت زما باور دسته چې ډېر اسانه کار نه دی د ساده نه دی چې سړی چې داسې فکر وکړي چې دا درې میلیونه څلور میلیونه دوی په درې میاشتو کې او شپږ میاشتو کې وباسي زه فکر کوم دا غیر له دې نه چې نور لانجې او مشکلات مهاجرینو ته هم د افغانستان حکومت هم د پاکستان حکومت ته پیدا کړي بل مشکل نه حل کړي.
له ښاغلي اتمر څخه په مننه. بل لور ته د ملګرو ملتو د شزو څانګې افغانستان ته د سنو شویو شزو او انجونو ژوند ته ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. دې څانګې په یوه راپور کې ویلي دي چې له ایران او پاکستانه داسې میرمنې او انجونې هم افغانستان ته بیرته استول شوي دي چې په خپل هیواد کې یې کله د ژوند تجربه نه ده کړې. تفصیل په دې راپور کې.
پردي کور کې دلته اوسېږو، کرایه هم نه وسه لري، نه مې دا
د پاکستان له پلازمینې اسلام آباد د افغانستان لغمان ولایت ته تازه ډیپورت شوې افغان کډواله 50 کلنه سوان بیبی ده چې وایي له خپلې کورنۍ سره افغانستان کې له هیڅ ډول بلتیا پرته د بېوزلۍ سختې شپې ورځې تیروي. سوان بیبی وایي چې ټول عمر یې په پاکستان کې تیر شوی، شاوخوا یوه میاشت وړاندې خپل هیواد ته په زور ستنه کړل شوې، د شپږو اولادونو مور ده او اوس یې دا لونه او ټول کورنۍ له سختو کړاوونو سره مخ ده. دی ازادي رادیو ته وویل
موږ دا مشکلات هره تا نه راغلی وو، څنګه چې پښتنه کړې دي مجبور کرا ته څنګه کار ملاوي چې زه موږ سره امن افغان چې کار وکي بس دی وسه به مجبور دلته پراته وو. درې مې لور مان وادا دي او درې مې پاتې دي، بس دی نو دوه لاس کال یو دي اته کال یو دي. نه نه دا دغه دینی کتاب دینی موږ تا وړا درشي دی پاکستان کې اوس دلته راغلو بس وړاندا پراته موږ هر څه پاتې دي. هلته کړې دي ډیپورټ موږ دلته کټې کوډې درې دي او درې زره کرایه ورکو زما کبر کی زه داسې بس نشته چې هغه به جوړ کړو، بس ټول مجبوره پراته وو.
تازه د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې هم د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې افغانستاني سوې ښځې او نجونې د بېوزلۍ، کم عمره، ودونو، تاوتریخوالي او محدودیتونو د زیاتوالي له خطرونو سره مخ دي. یو ان وومن د اګست په ومه په خپله ویبپاڼه خپور کړي بیان کې زیاته کړې چې له ایران او پاکستانه دا ستنې سوې ښځې او نجونې ډېری اصلا افغانستان کې د ژوند کولو تجربې نه لري. په دې بیان کې د ښځو چارو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سوسن فروکسن په حواله راغلي. هغه زیانګالي ښځې او نجونې چې له هیڅ ډول اسانتیاو پرته داسې هیواد ته چې له وړاندې له کړاوونو سره مخ دي ستنېږي، له ډېرو ګواښونو سره مخ دي. نوموړي زیاته کړې چې دوی په عزت د خپل ژوند بیا رغولو ته لیواله دي، خو موږ ډېرې بودیجې ته اړتیا لرو ترڅو دوی ته لازمې اسانتیاوې برابرې کړو او دا ډاډ ترلاسه کړو چې ښځینه مرستندوی کارکوونکي دوی ته رسیدنه کوي. د یون وومن د بیان د مخې اوسمهال یوازې 10% کورنۍ چې ښځې یې مشري کوي په دایمي سرپناو کې ژوند کوي. د ادارې زیاته کړې چې د بودیجې کمښت د بشري سازمانونو ظرفیت سخت کمزوری کړی. په سرحدي سیمو کې ښځینه کارکوونکي د راستنېدونکو د لوی شمېر له امله ستړي شوي او آن نسي کولی د دې ستنېدونکو اساسي اړتیاوې پوره کړي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ټینګار کړی چې افغانستان د نړۍ له تر ټولو سختو بشري ناورین سره مخ دی، هغه ناورین چې د لسیزو جګړو، بېوزلۍ او طبیعي پېښو له امله رامنځته شوی دی. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې په نړیواله ټولنه غږ کړی چې د افغان میرمنو او نجونو د حقونو د ساتنې لپاره په بیړني ډول اقدام وکړي او په هغو ښځینه بشري کارکوونکو د پانګونه وکړي چې دوی ته کار کوي. د ادارې ویلي چې د 2023 کال راهیسې تر اوسه له ایران او پاکستانه له نږدې 2.5 میلیونو زیات بې اسناد افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. دغه شان د بیان په ټکو په 2015 کال کې له ایرانه د ستانه شویو افغان کډوالو یو پر درېیمه برخه او له پاکستانه د ستانه شویو سمه نیمایي برخه بیا ښځې جوړوي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلوروي ساعته.
د ارمنستان او اذربایجان مشرانو په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ کوربه توپ د سولې تړون لاسلیک کړ.
د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان او د آذربایجان جمهور رئیس الهام الیف د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په حضور کې د سولې تړون لاسلیک کړ. دوی د ګډو اقتصادي اهدافو د تعقیب لپاره له متحده ایالاتو سره هم تړونونه لاسلیک کړل. ټرمپ دوی د دوو خورا هوښیارو مشرانو په توګه وستایل چې تړونونه به یې له لسیزو شخړو وروسته د تلپاتې سولې د ژمنې په توګه په تاریخ کې ثبت شي. ټرمپ وویل ارمنستان او آذربایجان دایمي اوربند ته ژمن دي، تجارت به کوي، سفرونو ته به زمینه برابروي او ډیپلوماتیکې اړیکې به پالي. همداراز به د یو بل حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی کوي. د امریکا ولسمشر دا هم وویل چې هغه به له آذربایجان سره د پوځي همکارۍ محدودیتونه لرې کړي، یو اقدام چې الهام الیف یې مننه وکړه. دا محدودیتونه په 1992 کال کې په آذربایجان باندې لګول شوي وو. دا اقتصادي تړونونه کولی شي د جنوبي قفقاز په اوږدو کې د ستراتیژیک ترانسپورت دهلیز د بیا پرانستلو لپاره لاره هواره کړي چې د 1990 لسیزې له لومړیو راهیسې تړل شوي دي. د دغو تړونونو له مخې د امریکا متحده ایالاتونو ته د اجارې حق ورکړل شوی دی چې د ارمنستان له جنوبه تیر شوی اقتصادي دهلیز پسې پراخ کړي. دا کوریدور آذربایجان له نخجوان سره وصلوي. دا سیمه د ارمنستان مربوط ده چې 20 کیلومتر عرض لري. دلته به د ریل کرښه، د ګازو او تیلو پایپ لاینونه او نوري فایبر تیر شي. د دې تړونونو له مخې له واشنګټن څخه نه دي غوښتل شوي چې د دې ترانزیټ دهلیز ته جوړېدو لګښتونه ورکړي، خو د دې پر ځای د متحده ایالاتونو له خصوصي شرکتونو هیله لري چې د دې اقتصادي دهلیزونو په پراختیا کې برخه واخلي. دا تړونونه د سش کال په لومړیو کې باکو ته د ولسمشر ټرمپ د ځانګړي استازي سټیف ویتکوف تر سفر او د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د خبرو اترو تر ادامې وروسته ترلاسه شول. دا خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. د ازادي راډیو ډاٹ کام ویب پاڼې ته ورشي، تاسو هلته ویډیوي راپورونه ترلاسه کولی شئ، د هغو راپورونو متن لوستلی شئ چې د ازادي راډیو له لارې خپرې شي، او همدارس د ازادي راډیو اونیز خپرونې موندلی شئ. ټاکل شوی ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د جمعې په ورځ د اوکراین د جګړې په اړه په الاسکا کې خبرې وکړي. دا سرمشریزه به دې ته لاره هواره کړي چې د اوکراین جګړه ودرېشي. په دې اړه مې په مسکو کې د پخوانی افغان ډیپلومات غوث جان باز څخه چې د روسیې چاري چاري نظر وغوښت.
هر ماجرا، هر مارکه او هم داسې یو لوی ناورین جګړه کنفلیکت تاسو شورته وایي چې د روسیې او د اوکراین په منځ کې دی، نو دا ډېرې خطرناکې او حساسې مرحلې ته رسیدلې. او زه فکر نه کوم چې په دې کتنه کې دا کنفلیکت حل شي. سمه ده چې په ډېر احتمال سره دا کتنه به یا په ترکیه کې یا په سویس کې یا چیرته ترسره شي، او دواړه خواوې به هم روسیا او هم زیلینسکي د ترامپ منځګړیتوب یو بل ته ښایي حتی لاس هم ورکړي. اما دا کانفلیکت او دا لانجه، دا جګړه ډېره لویه ده، ډېره عمیقه ده، ډېره ستراتیژیکه ده د دواړو خواوو دپاره. او په دې کتنه کې به کېدی شي چې یو سلسله اصولي تشریفاتي شعارونه ورکړل شي، کېدی شي د دې اوازه شته دواړه خواوې په یو ترتیب د دوی دغه غیر رسمي رسنۍ چې البته د دولتونو دخوا کنترولېږي وایي چې کېدی شي مثلا هوایی بریدونه یا کم شي یا ودرول شي. اما خبره دا ده چې کنفلیکت به څنګه حلېږي.
جانبا صاحب وبخشه، همدغه سوال اصلا مهمه ده. اول خو دا لا هم معلومه نه ده چې دا غونډه به درې اړخیزه ترسره شي، د ترامپ، زلنسکي او پوتین ترمنځ او کنه. خو دا واضح شوه ده چې پوتین او ترامپ سره ګوري. لیکن همدغه سوال چې تاسو د خپلو خبرو په پای کې وکړ چې دا ستونزه به څرنګه هواری شي که چیرته د دنیا د دوو ولسمشرانو ترمنځ هم دا مشکل حل نشي، نو د هواری لار به څه وي؟
او بالکل، ما هم مفتي چې تاسو ته خپل رئیس باندې کول مو ولې چې دی خو سره مستقیما تاسو د پښتنې ته زه د فکر کوم کاغلی شبر چې په اصولو کې به دې ته زړه ښه شي، یعنی سیاستا چې دغه معضله ورته یو سیاسي د یوې سیاسي لارې یا کړنلارې پیل شروع کېږي، اصل خم بهتره ووایم، یعنی د دغه حل دپاره هغه اساسات ټاکل کېږي یا معلومیږي. نو خپل کنفلیکټ خو ډېر پیچلی دی، تاسو پوهیږئ، تاسو ترکیبه وایي. روسیا د هغو خپلو موخو نه ګرځېدلی نه دی، لاس په سر شوی نه دی. او یعنی یو واقعیت بله هم دی ځمکنی، هغه دا چې روسیا سمه ده چې ډېر بچي مخته ځي په ډېرو تلفاتو او په ډېرو مصارفو بېل شکه، اما برلاسی لري په د جګړې په ډګر کې. دا دوه درېیمه دا چې د اروپا موزیګیري هم دلته ډېره مشدده ده او ډېره جدي شوې ده، مخصوصا د آلمان او د فرانسې پدې او د انګلستان خو طبیعتا د پخوانه
او بخشي. یعنی ستاسو مطلب دا ده که چېرته په دې خبرو کې اروپا په پیل کې داخله نه وي ممکن نتیجه ورنه کړي؟
خو دغه د چوز د اروپا په نوم اساسه تو خپل اوکراین دلته ګډون کوي. اوکراین دغه څو ورځې ډېرې داسې انټنسیوې یا مکررې خبرې اترې کوي اروپایانو سره، آلمانانو سره، فرانسویانو سره، انګلیسانو سره. یعنی د هغوی دریځ به د زیلینسکي د خوابندي په دغه کتنه کې کار احتمالا دا کتنه د زیلینسکي په حضور سره هم وشي او د خپل دریز به خامخا ترامپ ته رسېږي. اروپایان هم غږېږي ترامپ سره. او خبره دا ده چې اروپایان په یو شي ډېر ټینګار کوي، هغه دا دی چې مثلا د فرانسویانو او د جرمنانو او د انګلیسانو حضور په اوکراین کې په یو ترتیب چې دغه د وضعیت د امنیت تضمین وشي، په یو ترتیب چې بیا دغه خبره ګرمې جګړې ته لاړه نه شي. اما روسیه پوهېږي چې که چېرې یو غربي عسکر رسما داخل شي اوکراین ته، چې یو عسکر راشي چې لس زره راشي، هغه ټوله یوه معنی لري او دا د معاملې ته کاملا تغییر ورکوي. دلته درېمګړي بالکل برلاسی پیدا کوي او روسیه محدودیږي خپل په فعالیتو کې. خو خبره دا ده چې یو شی چې اوس جالبه ده، هغه ده چې روسیه دغه د زیلینسکي سره د نه خبرو کولو نه را لاس په سر شوی دی. مخکې به ویلې چې دا غیر قانوني دی، ولسمشر دی. یعنی په یو شی کې د روسیې د لوري دغه انعطاف یې ورته وایي یا عقب نشینی ورته وایي شاپک دا لیدل کېږي. نو په دې ترتیب روسیا هم چون فرسایشي حالت ته جګړه تللې ده، علاقمند ده چې لږ تر لږه مصارف خپل کم کړي، کېدای شي نوی داسې یو تشکیل به را جوړوي د خپل اردو، هغې دپاره یو ساه اخیستنه روسیې ته هم پکار فکر کوم. تحلیلي سړی د وضعیت په مجموع کې د سیاسي له خولې د دوی، نو دوی هم دې ته بالاخره چمتو شوي دي چې یو ساه واخلي. اما تر څو چې د جګړې دپاره منطقي ټکی د ایښودلو پیدا نه شي فکر نه کوم.
منطقي ټکی څه تاسو ته ښکاري؟
یعنی خو ګوري، هره ماجرا او هره مارکه په یو ترتیب شروع کېږي، په یو ترتیب ختمیږي. اوس د روسیې دپاره مثلا د کریمیا د شبه جزیرې او د څلور ولایتونه چې وایي ځمکني واقعیتونه دي، او جمع دا چې اوکراین به نه غړیتوب ترلاسه کوي په ناتو کې، او خارجي به اساطیر به دلته نه راځي. نو دغه مسایلو کې په کومو مسایلو کې مثلا روسیه کولی شي چې انعطاف پذیری
وبخشي؟ په همدې برخه کې یو ډول څورته ګورو، ولسمشر ټرمپ ماسکاو ته ډاډ ورکړی دی چې اوکراین به د ناټو غړیتوب نه اخلي، ډېر واضح دا خبره کړې ده. د بهرنیو ځواکونو د ځای پر ځای کېدو په موضوع کې هم تقریبا واشنگتن او ماسکاو سره اخر هم ژغه دي. پاته دا شوله چې د څلور ولایته روسان له دوی سره څه کوي، نو دا خو داسې یو موضوع ده لکه د چنو وهلو نو خو کېدای شي چې د مذاکراتو په ترڅ کې د یو تفاهم ته سره ورسي.
خب دا خبره ده، دلته سړی چې هغه تاسو معلومه ده چې وایي هغه ابلیس په جزئیاتو کې دی کنه. اوس دا څلور ولایت ښه، دوه ولایت خو تقریبا مکمل د روسانو د کنټرول لاندې دي، هغه یو دنیسک خرګوټي پاتې دي، مثلا لوهانسک مطلق د کنټرول لاندې دی، دنیسک یو څو منطقې پاتې دي، دسې یو دوه درې کوچنی شبه جزیره د کریمیا مطلق د کنټرول لاندې ده، خرسون او زاپاروژیا دا هغه ولایتونه دي چې نیمایی نیمایی د کنټرول لاندې دي، او هلته ډېر ستراتیژیک مراکز دي لکه د اتومي سټیشن او داسې نور، د سیند غاړه د دنیپر هغه هم ډېر ستراتیژیک ارزښت لري. په دغو مسایلو کې مجموع کې خبرې اترې کېږي، او دغلته به دغه انعطاف ستاسو ورته وایي، هغه چنه چې ورته وایي چنه وهل به په دغو مسایلو کې کېږي چې دغه خط کم ځای کې راکش شي، ټول دغه زور به په دغه مسایلو اوسېږي ښاغلی شبر. نو دا بیا هم وایم چې سمه ده، دا خو به یو پروتوکولي تشریفاتي جلسه وشي، غونډه وشي، حتی د تزلینسکي په کې نه اوسېږي، اما دا د کړکېچ پای نه دی. زه فکر کوم چې ډېرې دوامدارې خبرې به کېږي او ډېرې هر اړخیزې خبرې به کېږي، او په دغه ترڅ کې به په خواشنۍ سره چې کنفلیکټ به په یو نوه په بله بڼه ادامه پیدا کوي،
یعنی لږ تر لږه کړکېچ به راکم نه شي.
کېدای شي تر شمه مخکې مو وویل چې یعنی دواړو خواوې په یو ترتیب دا رسوي چې کېدای شي هوایي بریدونه یا ودرول شي یا وزن ډول شي یا پکې کمښت راشي.
جناب صاحب ډېره مننه.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اپیزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له بیا ځادې راډیو نه زده کړې دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه،
او که چیرې میډال ورکړل کېدلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ستاسو ل پیغامونو.
السلام علیکم دی ازادي راډیو کارکونکو ته، جامع شکر شه مجاز نه ولایت د ما نظر خدا غدا سیر پاترپسینو کې خلک د کخ په پالنه باندې نه پوهیږي، نو دا خلک ډیر مصرف هم وکړي خو هغه کخ یا څه دي کرلی یا هغه حاصلات ورنه کړي، دا د دې د نه پوهاوي له وجې څخه. نو د ما نظر دا غدا چې دغه خلکو ته چې کوم خلک کروندګر دي دوی ته باید پوهاوی ورکول شي. په هر ولسوالۍ کې باید انجینران وي، هغه انجینران چې دی کروندګرو ته لارښوونه کوي د فصل چې هغه په دې ارکان ته وکړي. نو دغسې په زراعتي شبو کې باید وي انجینران چې خلکو ته پوهاوی ورکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته اوریدونکو ته او ټول لر او بر افغانان ته سلامونه نیکې احترامات وړاندې کوم. بعد سلام شورونو تر څو وخت به مر مهاجر کلونه کلونه د بل پک شورو ته مشتر کړی په مهاجرت. دا د چا د لاس؟ دا زموږ خپل د لاس. چې یو سړی راسي هغه تر شا ودرېدو، شل کاله په غراله تر شا ودرېدو، هغه خپل ډالر جمع کړو لار خارج عشق او عشرت کې دلته غریبانان بریان د غریبانان او په سنگر کې بمړ کېد او به نه دروښت و سغه غریبانان پاتې برته پر غز غریب ځلن کې هغه بل خارج ته وس په ډالرو سره و برته 15 کاله بچ د حکومت وړ دغه د دغه حکومت غریب خلک بیا د حکومت زوري بیا بل حکومت سره هغه زوري اداره یې ډالر جمع کی بلار سی بلکې شوات زما په ایران د افغانانو ته چې راځي نور د چا پسې نو ټول غریبانان ورون ته پیغام داد چې د چا پسې مز دا غلندغه پسې چې موږ لاندو قسم په خدای کوم مخطب لاش بریا زموږ د پسنګر کې موږ ورته ناس جنگ موږ ټول غره سبا چې کامیاب وسول بل دې نه پیژن ته د ماشان روډه قسم په خدای کې
دا هم دغه دی چې نن دا غټې ولاړه او پنځه غریبانه پاتېږي، بیا به نور ظلم پر کوي. زه هم خپل په ورونو ظلم مه کوئ پر دغه افغانانو چې پاتې دي، که عسکر پاتې دی، وروره غوله، یا کارمن پاتې دی، یا هر څوک پاتې دی، ظلم پر غریب مه کوئ. غریب نه دی ملامت. السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته.